په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموماً د دولس بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې پام وکړئ خبرونو ته. دا هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې ښایي په تیروتنه په عراق کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. او د سی این این د رپورټ له مخې روسي چارواکو د امریکا د نوو بندیزونو په ځواب کې چې پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لګولي، په مسکو کې د انګلو امریکن ښوونځی تړلی. دا هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکي وګړي ټپیان شوي. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې یوه پیښه د شپږ سوه یو نمبر شهر اړوند سیمه کې او بله د مخطر کلا اړوند سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې ټپیان د لښکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. له همدې دفتر نه یوه بله خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې په وروستیو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او د سینه وسلی او وسایت لمن زولل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تفسیر نه دکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او د اوبو لګولو وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانیستي. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکا، د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکا څلور اشاریات میلیونه ډالر ارزښت لري او په یو ساعت کې د لسو ټنو دانې د تولید وړتیا لري. ښاغلی راشد وایي په دې پروژې سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
مګر ځکه چې په دغه پروژې کې په مختلف برخو کې خلکو لپاره کار په دغه زمینه برابر کیږي. په مثال په ډول په دغه د چرګانو د دانې د فابریکې کې دوه سوه کسو لپاره په مستقیم ډول د کار زمینه برابر شوې او دایمي کار، او په غیر مستقیم ډول د ځینو خلکو لپاره په دغه فابریکې کې د کار زمینه برابره شوې.
دا خغلی راشد په خبره په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې نور مهمه پروژې هم شته چې کارونه یې اته فیصده بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي. دا خوست د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن په خپلو کې لوبک وبخې. په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن په خپلو کې لوبک. په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوی ملي لوبغالي تر پرانستي وروسته به د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی او نوروز منګل د لوبیدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوی. د دې لوبې د نندارې لپاره د کرکټ نوي لوبغالي ته د سهار رئیس زرګونه ځوانان ورغلي. په خوست کې د کرکټ ستر لوبغالي د جوړولو چاري د 2014 کال په جنوري کې پیل شوې. د دې سټډیوم په جوړولو د المان هیواد لخوا اتلک یورو لګښت راغلی دی. اخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دوهم لوبه هم بایللې ده. افغان فوټبالرو نجونو پرون د صفر د شپږ په وړاندې بنگلاديش ته لوبه وبایلله. د سې شنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د هند سره هم لوبه وکړه چې دا لوبه هم بایللې وه. د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال سیالۍ د افغانستان، هند، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیف او بنگلاديش د لوبډلو په ګډون کېږي. د دې سیالیو کوربتوب هندوستان کوي. دا سینن دا رپورټ لمخې روسي چارواکو د امریکا د نوو بندیزونو په ځواب کې چې پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لګولې د مسکو د انګلو امریکن ښوونځی تړلې. په دې ښوونځي کې د امریکا، برتانیا او کاناډا د سفارتونو د کارکوونکو ماشومان درس وایي. روسیې همدارنګ مسکو ته نږدې د امریکا د سفارت هغه تفریګام تړلې چې امریکایي ډیپلوماټان په رخصتو کې ورتلل. روسیې ویلي نن به د امریکا د بندیزونو په ځواب کې نور اقدامات هم اعلان کړي. تر دې مخکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي و چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي و د دې وخت را رسېدلی چې هیواد د ستر او غوره کارونو پخوا مخکې ولاړ شي، خو د لومړي ځل لپاره څرګنده کړې و چې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه جدي ګڼي. نوموړي د انتخاباتي مبارزو پر مهال پر لپسې د دعوې رد کړې وي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه د خپلو خلکو او هیواد د ګټو په خاطر راتلونکې اونۍ د دې هیواد له استخباراتي مشرانو سره ګوري چې د موضوع په اړه وروستي واقعیتونه وڅېړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې په کې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. په دې اړه چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د سپینې ماڼۍ اسناد وڅېړي، د دې څرګندونه کوي چې نوموړی د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو هغه غوښتنې ته مثبت ځواب وویل چې د روسیې په وړاندې د جدید ریس غوښتنه ترې کوي، څو روسیه په راتلونکي کې له دا ډول لاسوهنو څخه لاس په سر کېدو ته اړ کړي. د پاکستان پولیس وایي یو پاکستانی ټبری جرمنی میرمن د هیواد ته د سفر په مهال د خپل میړه لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو ویاند عبدالرحمن پرون وویل چې د دې ښځې میړه اوس د پولیسو په توقیف کې دی. تورن کس چې په خپله په پنجاب ایالت کې یو ډاکټر دی، پولیسو ته ویلي دي چې د میرمن ازما خان په تصادفي ډول داسې مهال ووژل شوه چې د خپل ماشوم زوی ته د توفنګچی د ډزو روزنه ورکوله. پاکستانی رسنۍ بیا د ازما خان د خور له قبل وایي چې د کس خپل میرمن د یو لنجمن بحث او شخړې په ترڅ کې په قصدي توګه وژلې او وس هڅه کوي چې و تصادفي پیښه وګڼي. لا ساده لړونه خبرونه اوري. د امریکا ته دفاع وزارت پرون ویل د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد د امریکا په مشهي د نړیوال ائتلاف خای د پنځشنبه پورس په تیر وطن د عراق په شمال کې وروختون ته نږدې ملکی خلکو ته مرګ شو بلاړول وي. د عراق په شمال نړیوال ائتلاف هم لا تړکوي د اسلامي دولت له وسلوال ډلې څخه د موصل د خار د بیرتنیول لپاره د عملیاتو دویم پړاو پایل کړ. موصل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادای شوونی. د امریکایي ځواکونو د کومندې مرکز خبر ورکړی چې د ائتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت د ډلې پر یو موټر برید وکړ، ولې وروسته څرګنده شوه چې د برید سیمه د یو روختون د موټرو پارکینګ یا تمځای و او خای په برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختوي. د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو او دقیقو رهبري شو توغندوی د کارونې سربیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تاییدوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال 133 ملکیان وژلي. د بشري حقونو ادارې چې دا جګړه ساري، بیا په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر دې څو چنده زیات خي. دا وو خبرونه. دوستانو زموږه کلاس ادي رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله شي او کلتوري او ورنګي مجله د خبرو، خو مخکې لدی نه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې شي یو ریپورت راخلو. د کابل د اوبو د زیرمو د ارزونې په علمي سیمینار کې د اوبو او د اوبو د زیرمو د چارو پوهانو ویل کابل د اوبو د کموالي له یو غلي خو جدي خطر سره مخ دی. او که تعبیر ورته ونیول شي، د کابل مخ په زیاتېدونکي نفوس به د اوبو د کموالي او ککړتیا له سختو ستونزو سره مخ شي. دا د علمي سیمینار د راه نو په نوم یوې مدني ټولنې لخوا د پنځشنبه په ورځ کابل کې جوړ شوی و. افغان چارواکي په کابل کې د اوبو د کموالي او ککړتیا ستونزې زمانی خوای چې تدابیر ورته نیول شوې دي. په موضوع به د خان محمد سند ریپورت وورو، ورپسې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
له 2001 میلادي کال راهیسې تر روان میلادي کال پورې د کابل د ځمکې د اوبو سطحه تر سبان د 40 مترو پورې ټیټه شوې او د دې ترڅنګ کومې اوبه چې خلک یې کاروي تر ډېر رضای ککړې شوې دي. دغه څرګندونې د چارو پوهانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د کابل د اوبو د زیرمو د ارزونې په علمي سیمینار کې وکړې. دوی وویل دغه ستونزه د یو غلي خطر په څیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او که تدابیر ورته ونیول شي، د کابل اوسېدونکي به په راتلونکو څو کلونو کې د اوبو د کموالي او ککړتیا له لویې ستونزو سره مخ شي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د اوبو د زیرمو د برخې مسؤول حسین غلامی وویل
از منابع آبی زیرزمینی شهر کابل برای مردم شهر کابل 20
لیتر د کابل شهریانو د هر کس لپاره په یو شپه ورځ کې 40 لیتره د ځمکې لاندې اوبه موجود دي. حال دا چې نړیوال سټنډرد په 24 ساعتونو کې د یو کس لپاره 125 لیتره اوبه دي. موږ له سټنډرد څخه ډیر واټن لرو. دا واټن باید وارزول شي او په ښه توګه مدیریت شي.
د وبل کابل په کال کې 6.8 میلیارد متره مکعب اوبه لري چې د څښاک او کارونې لپاره کافي دي، خو لویه فیصدي د عملي پلانونو او پروژو د نشتون او ناسمې کارونې له امله ضایع کیږي. په دغه سیمینار کې د اوبو د زیرمو یو شمیر متخصصینو وویل چې د روانې ستونزې لامل ناامني، وچکالي، د معیاري بندونو نشتوالی، د خلکو لخوا د اوبو ناسمه کارونه او د هیواد په دودیز کرنیز سیستم کې له اړتیا پورته د اوبو کارول دي. د سیمینار ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د بندونو په جوړولو سره دی کابل د اوبو د کموالي او د اوبو له ککړتیا وساتي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عباس بصیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې شته ستونزه ومنله، خو وی ویل چې حکومت ورته تدابیر نیولی دی.
حکومت باید اطمینانی در نظر بر بیش از 20 تا 30 بند را در مناطق مختلف افغانستان از جمله در اطراف کابل بسازد.
د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې له 6 څخه تر 1.5 پورې بندونه د هیواد په بیلابیلو سیمو او په تیره د کابل په شاوخوا کې جوړ کړي. د لوګر سیند په شمال کې اوبه او د پنجشیر سیندونه شته چې بندونه یې جوړیږي. دا به د کابل د اوبو د کموالي د ستونزې په کمولو کې مرسته وکړي.
متخصصینو دا هم وویل چې افغانستان د کافی اوبو لرونکی هیواد دی، خو له لویدیځو روان اوبو څخه یې تر ډېره ځایه ایران او له ختیځو څخه یې پاکستان ګټه اخلي. افغان حکومت ویلي چې له سیندونو څخه دواړه ګاونډیان ایران او پاکستان د اوبو د نړیوالو معیارونو پرته ګټه اخلي، خو تدابیر نیول شوي چې دې مسئلې ته په مناسب وخت او شرایطو کې اقدام وشي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، عمانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. د لیندې د میاشتې په 14 نیټه شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله له نړۍ سترګې پټې کړې. پروانه خپرونه کې له ارواښاد صاحبزاده سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري چې 2 کاله له مخه یې په کوټه کې ورسره کړې وه.
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوو کتابو دا وخت کتاب 2 شپېته چاپ دي، 3 تر چاپ لاندې دي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې عاطفه په شعر کې څه اهمیت لري او کوم شعرونه عاطفي بللای شو. تر دې هر څلومبی خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د مرغومې د میاشتې په 16 نیټه د پښتونخوا د ملکنډ سیمې نومیالي شاعر، لیکوال او ژباړونکي ډاکټر عبدالخالق زیار له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زیار 6 کاله له مخه د ملکنډ په درګۍ سیمه کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې او لوړې زده کړې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې وې. 6 کلنو چې شاعري یې پیل کړې وه. په دې وروستیو کې د نثر او ژباړې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو. په لیکلیو اثارو کې تلوسې د شعرونو ټولګه چاپ او مړاوی منجرې د شعرونو ټولګه ناچاپ ده. همدارنګه یې په چاپ اثارو کې د خاوره او د خلک او په سویل لویدیځ هند کې د پښتنو بغاوتونه چې له انګریزي ژباړلې شامل دي. ارواښاد زیار په ملکنډ سیمه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره له اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې کولې او هلته یې څه موده د ملکنډ ادبي جرګې مشري هم په غاړه وه. مرحوم زیار د طب ډاکټر و چې 13 دوشنبه د زړه د سکتې له امله له موږ بیل شو. روح دې ښاد وي. سل کیسې سل رازونه کتاب چاپ شو. د ماشومانو لپاره د کیسو د غټولګه چې حسیب الرحمن نورمل په خپل شخصي لګښت چاپ کړي، ډېرې کیسې له نورو ژبو ژباړل شوې دي. د لیکوال په وینا د دې ټولګې کیسې تنکیو ځوانانو او لویانو ته هم ښه پیغامونه لري. هر کیسه په پای کې له یو مشهور معقولې سره تړل شوې چې له لوستونکي سره د پیغام په اخیستلو کې مرسته کوي. په پېښور کې افغان کلتوري ټولنه پرانیستل شوه. دا دې ټولنې پرانیسته چې د افغان مهاجرو په ریاست کې وشوه، ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د ټولنې پر نوم خبرې وشوې چې د ګډونوالو له مشورو او تایید وروسته افغان کلتوري ټولنه ونومول شوه. افغان کلتوري ټولنې ته د لنډې مودې لپاره فضل مولا تورکی مشر، رحمت الله صمیم مرستیال، فضل قادر انډیوال منشي او عبدالرحمن افغانیاري ویان وټاکل شول. د ټولنې په اړه له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول.
په پکتیکا ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د پوهنتون د کتابتون لپاره په کتاب راټولولو لاس پورې کړی و، چې په دې لړ کې شاوخوا 5000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول او د یکشنبې په ورځ یې د پکتیکا پوهنتون کتابتون ته وسپارل. نور جزئیات له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
تیره میاشت د پکتیکا ځوانانو د دغه ولایت د پانتون کتابتون غني کېدو لپاره د کتاب ټولونې بهیر پیل کړی و، چې تر دې مهاله 5000 بیلابیل کتابونه د کتابتون ته راټول کړي او د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د کتاب لوستونکو مخ ته کېښودل. راټول شوي کتابونه د مدني فعالانو له لوري د دې ولایت د والي، پانتون رئیس، ولایتي شورا استازو په ملتیا د پانتون کتابتون ته د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې وسپارل شول، چې د کتاب ټولونې پروسې مشرانو او ځوانانو د دغه کتابونو د راټولولو په برخه کې د یو شمیر ځوانانو د یادولو او مننې تر څنګ دا وویل چې دوی په ډېر شفاف ډول دغه کتابونه راټول کړي او پوهنتون ته رسولي دي. بارات خان ساروان چې د کتاب ټولونې د پروسې مشري کوله په دغه غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته هغه نوملړ یاد کړ چې د دوی سره د کتابونو مرسته کړې او له هغو څخه د مننې تر څنګ یې زیاته کړه.
کتاب راټولولو د پروسې د شفافیت په اړه باندې دومره ویلی سو چې مونږ لس کاله بعد هم دې ته آماده یو چې هر پیسہ هر کتاب چې مونږ راټول کړی دی مونږ یې هر چا ته حساب ورکو.
د دا هم ویل چې د دوی د کتاب ټولونې پروسه په دې ځای کې پای ته نه ده رسېدلې، لا به هم دې لړۍ ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول به کتابونه راټولوي او د پانتون تر څنګ به نور عمل منفیه ځایونو کې هم کتابتونونه جوړوي. د کتاب ټولونې په دې غونډه کې د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت له هغو تجارانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د پانتون لپاره یې قرباني ورکړې او په سلګونه ټوکه کتابونه یې ورته پیرلې دي. هغه ځوانان یې وستایل چې په وړیا ډول لاس په کار شول او پانتون کتابتون ته کتابونه راټول کړل.
کوول دوی ته ما وویل چې شاعر ستړیا ولري، خو تاسو کمیت حساب م کوئ، تاسو فکر حساب وکئ. یعنی کتابونه که هر څومره راټول کړل هغه دومره کافی دي، خو یوازې تاسو د فکر خور کئ. د فکر خورول د مونږ لپاره مهم دي. مونږ دې ته نه یو خوشاله چې 5000 کتابونه یا لږ تر لږه که مونږ په اوسط ډول زر کوچي 100000 پاڼې پکتیکا پوهنتون ته راوړی دي، 100000 مخونه لیکنې دلته راوړی دي. مونږ دې ته خوشاله یو چې دوی زرګونو انسانانو ته فکر ورکړي.
وحدت په دې غونډه کې په ځوانانو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د عمل منفیه کارونو د ودې لپاره نور اقدامات هم وکړي او داسې یو انګیزه ایجاد کړي چې یوازې حکومت نه ولس هم مجبور او مکلف دی چې پرمختیایي او پراختیایي کارونو کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې یو شمیر مدني فعالان راپورته کیږي او د کتابتون لپاره د کتاب ټولونې عامه کمپاین ترسره کوي او په زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه د پوهنتون کتابتون ته راوړي.
دی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په مازدیګر د خوست په لری کلیواله سیمه مندوزیو کې ادبی بانډار تر سره سو. بانډار ته له خوست یو شمیر شاعران او مدني فعالان هم بلل شوي وو. دوی په کلیوال چاپیریال کې دا ډول ناستي ګټورې و بللې. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
دا ځل د خوست دی ویلری کلی والی سیمه دی ویلرغونی کلا د لویدری برج تر څنګ د ځوانانو، فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون د سړبن ادبي ټولنې په بلنه یو ادبي دستوره جوړه شوې وه. یاد ادبي ناسته او مشاعره چې د خان مندوزی په کلي کې د جمعې ورځې ماسپښین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناسته ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولیدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستوري ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بنډارونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعرې دي، ټولنې دي، کله دلته دي، کله هلته دي، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چېرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې، نیم جرب ځمکه، پنځه بیسوې ځمکه، درې بیسوې ځمکه د یوه فرهنګي مرکز دپاره وقف کړي، زه فکر کوم چې دا به د منځویو دپاره، د خوز دپاره او د سړبن ادبي ټولنې دپاره ډېر لوی کار شوی.
په دې ادبي دستوره کې کره کتونکي فریدالله قربان هم د خوست ادبي پرمختیاوې وستایلي. فریدالله قربان ګډونوالو ته خپل یو شعر هم واوراوه.
خدای خو دې وکړي له غباره چې ملار خالي وي، نور مو دا ژوند له زړه خوړونی کاروبار خالي وي، او د بیلتانه د کیفیت تصویر د هم وګورا لکه چې شپه وي، خلق تللی وي او ښار خالی وي. ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دي، یو چې الفاظ نه وي د شعر، بل څنګ له یار خالی وي.
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر څه دا رنګ دي د ستوري ګډونوالو ته ولوست.
زنګیږم او زملمای کدی، تپه تیاره ده، تاب نه لرم و هم لاس او پښې، تپه تیاره ده، دا زړه مې د سینې څخه بهر وي، په درزا وي، د خدای د پاره مرزه د شپې، تپه تیاره ده.
مدني فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخاره ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم پتی توګه وړاندې کړ.
له نظره چې دیار یم وتلای، لکه ستورای له مدار یم وتلای، ستا د ظلم له هجومه نو یریګم، ابراهیم یم له نار یم وتلای، او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم، کده ژونو لکتار یم وتلای.
قیمت ولی دلباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستیال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم پتې توګه وړاندې کړ.
ته هم د ډېر غریبۍ را سره پاتې نشوې، رانه بې قدره شوې ځواني را سره پاتې نشوې، چې وخت د ګټې و لاسونه به د غبرګ جګول، اوس چې تاوان شو په سیالۍ را سره پاتې نشوې. دلبازا ما خو جرولې د یارانو له سر، بس دا سبب و چې روپۍ را سره پاتې نشوې.
د یادونه ورده خوست د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدونکي له پخوانه د شعر، هنر او ادب مینوال دي. ترڅنګ خوست غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري. د ژمي په شپو کې اوږده نکلونه، د لغاتو مقابلې یا شورۍ، غرنۍ سندرې، ملي ننداري، اتڼونه او نارې هغه څه دي چې د خوست د سیمې کلتوري مشهور کړی دی.
مولی چې د شپیتو کلونه واوړي، امن داشي، خوراک نشي کړی، بتاشي په یوه مړه مړه شي. دی وی چې مړه نه یم، دی مړې نه چشته وایي.
د لندې د میاشتې په دیارلسمه نیټه نومیالي شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله د نړۍ سترګې پټې کړې. مرحوم صاحبزاده نه اویا کاله مخکې د پخین سیمې په فیض آباد کلی کې زیږیدلی وو. د پښتو په شمول په پنځو ژبو یې شاعري کوله. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې تدریس کړی وو. ارواښاد صاحبزاده د ژوند زیاته برخه لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي او ګڼ نور ناچاپ دي. مرحوم له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. د لندې د میاشتې په دیارلسمه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل څو کاله پخوا مفصله مرکه ورسره کړې وه. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته.
صاحبزاده حمیدالله صاحب، ستاسې له نامه سره په لر او بر کې پښتانه اشنا دي، خو بیا هم که د خپل ژوند په اړه لومړني معلومات که زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
1908 زما د عیسوي تاریخ پیدایش دی او 1956 د هجري دی. د زوکړې ځای د فیض آباد کلی، یو میل یا سوا میل د پشین بازار څخه مخ پر سویل د کوټې خواته چې راځي، دالته زموږ کلی دی. ابتدایي تعلیم مذهبي تعلیم عربي فارسي پر خپل والد مرحوم مغفور ما وکي، او په 1920 کې چې د پاکستان د جوړېدو او تاریخي کالو زی سکول ته ولېږله، تر دې دمه ما د تختی خط ډېر څه لیکلی وو. فارسي او عربي ابتدایي کتابونه مو لوستلي وو. نو په دغه ځای ډېر شوم بلور مې و، زه هغه د لومړي سن په څخه تر لسم پورې مې نه کاله ولګول. اول دویم سن مې په دوه کالو په یو کال پاس کو. هندوان سکان لاره سره وو په جماعت کې، په دویم کې په 1920 کې دویم تر اول بیا دویم درنګ په 1940 کې دا مې په فرست ډیویژن کې بیا میټرک پاس کې په 1945 کې بیا عالم د کوټ کالج ته چې وزنای کالج جنن سبا وغت ساينس کالج وای دا زری فوستر کې څلور کال و سیدم بی ایم په 1950 کې وکړل په بی ای کې متاسفانه زمانه مرونه په دالش کم رارو چې زدا سلیمن یو قسم لیون ټوپ پر مابند لکه دا ځوان خاصه چې یو څه د وسواس یو څه د لیون ټوپ غلبه او شاعري من ډیره کول نو راشیان ګرته دم کمره کې مزر نه غوښتل بس مې داس پر ځان اعتبار و چې ارڅ الان کې د بی ای هیستری ما یو شی و په انګریزي من نور تکلیف بیا زما استاد ان رومان راس یو چې د سوابي پرنسپل سو د سرحد هغه وخت وان یو یونټ بیا د دې چې وان یونټ ما ته بیا ته بیا دی خاطر نو هغه یې نام لا کو سر د مشهور سره چې دی راټر د دې مشهور دی زما استاد د تاریخ ډیر قابل سره هغه زما کاپي ور سره یو نه خطر ګور د کوان زما کاپي خوښو د انګریزي نوټس د بی ای ما په انګریزي کې لیکلو دا بی ای ما وکړ بیا مې پر شخصي توګه باندې اوله ایم ایم په درش پته کې د اردو غو وکړ د اردو لیکچر ولې یم په هغه کال بیا مې په څلور شپته کې د عربي ایم ایم وکړ هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې اردو هم په سیکنډ ډیویژن کې دا په دوه مې پنځه شپته کې مې د بل کال د فارسي ایم ایم وکړ هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې بیا مې په اته شپته کې د اسلامیات ایم ایم وکړ هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې دا ګردي د پنجاب انډستری څخه چې دا ریډیو شتان له یو چت سټانډرډ دی نو بیا مې ایم ایم تاریخ او ایم ایم سیاسي چې پولیټیکل ساينس ورته وای په 1900 او یو او یو کې دواړه وکړو بیا نو چې زه لیکچرر ولګیدم بیا دا څنګه چې دوی کار دي قوانین دي دا سره برابر بیا د ستورز د لاس کال بعد اسټنټ پروفیسر سم بیا اسوسییټ پروفیسر سم زه متقاعد پروفیسور یا ریټایرډ پروفیسر یم په پښین کې په 1915 نیوي کې څلور کال قبل از وخت ما ریټایرمنت واخست
او دا تر تقاعد دو پور مو د عربي ژبه د استاد پایس وظیفه تر سره کړه کیا
یو یو خو نو چې کوم به مال وس در تقاوی نو ما عربي ورته ویل کله کله چې به څوک دوم اردو می ورته ویل اول څلور کال خو ورته ویل اردو بیا می مضمون بدل کړي د اردو سم په عربي کې بدل کړي دا خو داسې زما سرکاري ملزمتونه و ده
د کډار ته چې په څوک لرني کوم په لیکلو پایل وکړ او آی په غوښ پک خو دلته به خې کم خلګو چا غو لیکاو د دې سبب څه سوچ په پښتو لیکلو مو پایل وکړ
د پښتو لمړی لیک ما په 1955 کې هغه وخت پکې چې زده ډیګری کالج کوټي لوستون کې ومه چې نن سبا غت ساينس کالج وای نو التز ما استاد خلیل چې دی کې مرحوم چې ډیر فرما مهربان او غما ته ویلې ولته په پښتو کې مزمن لیکلای شي ما له وو ولته مزمن وکړه ما یو مزمن ولیکي د پښتو موجوده شاعران چې وسم به تورې یادګار هغه یو نیم یاد ومه خمزمن زما د مقالاتو په لمړی یادوی امام مجموعه کې شامل دی او چاپ دی غالبا زما د مقالات لمړی مجموعه چې د پښتانه شخصیتي دویمه چې د کړه شکای دی په دغه کې په مجموعه کې هغه شامل دی نو بیا په هغه کال ما د اردو لمړی مزون لیکي کوم چې شعر او شاعری ده د پښتو شاعری ما په 1955 کې چې زده نم لوستون کې ومه هغه ما شروع کړ بیا به چې ترڅو چې زه په کالج کوم هر کال به میو ده پښتو مزون لیکي د اردو مضمون ملکی په دغه شپو کې کوټه مجله ختم شوی په 1955 کې د یو چا او چا سي کلکشن ست ما سنست ما یو دوه درې غني د خان شهید عبدالصمد خان د زوی ډاکټر حامد اسکزی چې زما د ګلستان د اوم جماعت شاګرد و داغه د لاس یو دوه غني راوتلې هغه بیا مال وستې نو دا وخت بیا تازه تازه په 1955 کې د فضل احمد غازی رساله ګلستان راوته له پاکه معلوم لري مضمون ویل کی د پښتو مضمون نو رساله مجلې د کوټ څخه نه راوتلې یو کال دوه مې ویل کړي دوه درې مضمون هم چې پاکه د لیکدود مسله ډیره تودا و خان شهید چې د غزان له لیکدود ما د هغه مخالفت کړو قسم زده دولسم لوستونکو هم د کالج او طالب علم نو ما دا جرأت وکړ د ډیر لوی سړی نو دغه یو یکی و نقطه نو هغه مضمون ما ویل کی پښو کې زما استعداد هم د غمرو دا نو زما لوی مضمون ما شاعری پنن صنف کې شروع کړ شاعری مې جاری وساتله د پښتو د اردو شاعری مې یو کال دوه درې بعد پیل کړ بیا مې په 1985 کې چې زه په ژوب کې لیکچرارم و کال پر لپسې و وسیدم د عربي د لیکچرار په توګه بیا چې کوټ ته راتلم نو دا زما ډیر یادګاری زمانه دلته ما د فارسی او انګریزي او عربي فارسی مخکې په 1985 کې انګریزي او عربي شاعري په 1985 کې شروع کړه بیا په میګزنان کې زما پویمز د انګریزي غو چاپېدل
عربي خو چونکه د شي نو هغه ما نه چاپول. اوس اوس دوه کاله مخکې ما کتاب چاپ کړی دی رګي ګل، په هغه کې زما د اردو شاعري مجموعه هم ده. هغه مجموعه ده ټوله تقریبا 200 مخه، او په هغه کې 15 صفې زما فارسي شاعري ده، او 15 صفې زما عربي شاعري ده، او 15 زما انګریزي شاعري ده.
او په پیل کې چې به تاسې شعر لیکله یا به ما ادبي کارونه کوله، آیا په هغه وخت کې یو ادبي ټولنه ستاسې وه چې تاسې سره راغونډېدلاست او ادبي هلې ځلې مو کولې؟
زموږ په زمانه کې زه چې دا 4 کاله په کوټ کې اوسېدم په هاسټل کې، نو د ما سره دونی وخت نه و، نه زما دا توجه د خپل د هر ورځني لوست څخه پرته و علمي ادبي شیان ته کېده. نه داسې خاص ټولۍ وه، نه داسې خاص انجمن و چې وغه نیمي سیاسي خلک و. هغه باندې خلکو څه داسې ګوتې مشلې وې چې هغو ته نږدې کتل هم چې لږ ګران کار و. بیا نو دا و چې ما تر 1985 پورې چې زه ګریجویټ کېدم، نو ما داسې بیا د کالج د میګزین د ادبي سرګرمیان نور سرګرمیانې په ښار کې یا د باندې نه وې، نه ما ساتلي دي. که به وې خانګي کورني شیان به و، هغه به م کول، خو ما د باندېني په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1985 کې د فضل احمد غازي صاحب د جیل ته د تګ سره بنده سوله. بیا په 1985 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې بیې م ورکولې، او موږ ته بیا 40 روپۍ د یوې فن پارې راکولې، 25 روپۍ د غزل او 40 د مضمون. او 1983 کې چې خاص نمبر و پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع هغه شپو کې دا یوه ضلع وه. بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو، بیا په ډېر زور شور سره رال. بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا 150 داسې مضمونان چاس. بیا شاوخوا په کراچي کې، په پېښور کې، بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو، د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو. بیا د کراچي څخه په آخري پړاو کې د کوټې د پټي پښتانه هغه به هره میاشت زما مضمون چاپاوي. بیا هغه د پېښور لیکوالو هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دادا بلوچای پښتون دی، یو سړی دی، د دغه سره مرسته مه کوئ. نو هغه فیل سخاره کوي، هغه بیا بنده کړه. موږ نو څه کولی شو؟ موږ به زیات 1000 روپۍ په کاغذ کې نوټ، موږ هم د مولا دغه سادهګانو 1000 روپۍ نوټ به په لفافه کې بند کړي. وروسته که ورسېدی ورسېدی کنده ورسېدی میشور هغه دې ولاړې شي. یو وار دوار هم دا چم وکړي. جعفر خان اڅکزی ډېر تکړه سړی و، د 1000 روپۍ چنده یې ورکړه دې رسالې ته.
صاحب د 1985 په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیکاو، په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو؟
ډېر کم خلک وو. په مشرانو کې د فضل احمد غازي هغه خو نیم کوشته سړی و، فارسي مادري ژبه وه، خو بهره دغه دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوق و، یا دغه ضرورت و، یا شوق و، یا سیاسي غوښتنه و، هر څه چې هغه یې کوي. او ګلستان هم د خانشي د وطن کلي نوم یې پرېښي و، دغه د بازار په خپله رساله کې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی. تر دا دمخه سلطان محمد صاحب یوازینی سړی و چې په 1995 کې هفت روزه ورځنی هیواد راویست، نو کالج ته راغلی و. اوسل ته زه ښه پېژندلم په کالج میګزین کې، زما یو پښتو بدله ویلې وه، غزل ډېرې خوښ شوې وه. په غمو په اندېښنو سومه اوس سړی، په ظاهر مې ژوندی کنه یې مړی، دا یو شعر مې یاد دی. نو اول صاحبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر یې، نو 3 روپۍ ما وکړې کالج بس بند، زه بیا غړی شوم. بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول، بیا وو دا سلسله چلېدله. وروسته زما یو لوی اړخ د تصنیف د تالیف دی. ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې وو، بولچال ومو، ګرامر ومو، په 1985 کې لیکلی، په 1985 کې چاپ کړی و. بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی، یو وار په واټیا کې، یو وار په درونی وی کې. اوس درېم ایډیشن ختم دی. نو بیا دا هغه بعد یو ډیر په تونج سره زما دا لړۍ روانه شوله، زما د تصنیفاتو د تالیفاتو. ما په دغه حوالی کوي چې په ژبه کوم شرچا سور مې ولیکي، تاریخ کاکړۍ لنډۍ مې ولیکي، چې په 1985 کې یونیورسټي بوکې جنسي میا فضل منان دي خدای وبخشي هغه را چاپ کړي،
او ډیر ارزانه د کچی جلد په 2 روپی کې وته شپې ارزانی او 1500 د وخت 1500 ماتره بیا ما د غروڅو کې سړای بدلی په خپل کتابت په خپل چاپ کې په دې ما باندې کې ماته پښتو د وای دي 14 نشین جوړه کای ای لومړی مارچ 1900 نشبته هغه کې یو دوه درې ملګری را سره او کې به موږ خپل شیان لیکل خپل زړه خروش ولې چې پی سي ام نه وي او چاره لیکلم نه د بل د مخالفت خطرام نو موږ په خپل د کتابت کوم نو صابر صاحب چته ویلو ول دا کتابت څوک کوي غول دا خپل کوي ول عجب ده کله کله ما غاش په جگاوي
سبزان صاحب پاغو شپو کې په 250 په شاو خو کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او سای کمال خان په ګړې استلا او د خان شهید استقلال اخبار چاپید پاغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډیر سخت بندیزو آیا تاسو تم کوم ستونزې په وخت
کوم مرتز مزر وخت راغی لرونه زیات سوي یو د تعلیم رونه خور سوي چې زه کالی سره ورسیدم د یو مذهبي کورنۍ فردوم کالیسترالم او بلداو چې د ازادي ورسته اول شپږ وکړنه اول مسلمانګي حکومتونه چې واغو سختي درلودې د پښتو لپاره بیا قرار خپل نه لسی او بیا خلک زړه ورس په خلکو کې شعور پیدا وس بیا تعلیم چې خورسو ډیر خلک ګریجویټان پیدا وس هغه د انګریزي مطالعه وکړنو شه د اردو ادب تاریخ چې وک نظر یې پراخ نو هغه په پښتو کې ډیر شاشان رامخته ګوته د دې شمیر ډیر کم هغه رامخته سو زما په خپل د تسنیف د تعلیف د روانه مګر چونکه د مر سردامه سره و چې څنګه تر چا په ورسو
سبزان صاحب پاغوش په کې زموږ په دیسمه کې د ډورنټ کرشه دی خو ته پاغه سیمه کې بچا خان او کاکا جسونو په روسي نو نور او دلت خان شهید ملي سیاسي مبارزه کوي آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیستې د کنه کوم نه اخیستې فکری لچا سره تړون درلود کنه
دوی وځوي چې ما عملان په سیاست کې برخه اخستل نه غوښته یو خداو چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک د خلک داسې ویل کتور پرنګ چې پر لګیدلی چانې د کتن صورت کولای او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو د بادشاہ خان سره د خان شید سره پښتنه مسکوله هغه زمانه کې خان شید مسلسل پر لپسې په جلو کې وو په 1950 کې تر 80 پته پر خو مسلسل لس کاله په جیل کې د غزمر د شور او د شهرې او د بیداری زمانه نو موږ د سره هغه ملاقات نس کېدی بیا هم دلته حالت وخت پیو اول لمړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي د چون د مخه د یایا خان د چون د مخه د یونیټر مسجد د مخه نو 9 اپریل کې د جلسه وکړه نو جوړو بقایده د خان چې سره وړو کی خپل تعارف مور وکي دویم واجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې د یغه ډیر خورونه لري یو قسم کندلاسي سیاست یو قسم شایلاسي سیاست یو قسم نظریاتی سیاست نظری یو قسم عملی سیاست عملی سیاست په دغه مادر ټول چې خدا تور کوټ په دپور مسلسوي د حکومت ته خواوسه چې خلک د وطن دې نه سرته داخل کړه بدنامه بس چې پلانکې یو ګرد پلانکې باندې پسیو دویمه لازمات چې زبا او سرکاري ملزم د پاره دا سخت قوانين دي د انګريز زمانه څنګه هم برقرار دي چې سرکاري ملزم به د یو سیاسي ګوند نغړی جوړې دی سي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخستای سي البته سیاسي غونډه ته ورتلای سي پبلک جلسه ته ورتلای سي وینا نس کولای سرکاري بیان سیاسي بیان نسی اخبارات ته جاری کولای الوستلای سي خپل رائے کایمول سي د اوټ استعمال کولای دا یو دا وجه دوه مخفل از ما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي دا او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلې وو دا ادیب د پاره د شاعر د پاره د سیاستدان د پاره د حکومت د خلکو د پاره تاسو به حیران پات سي چې ما په 1955 کې د وخت وزیر اعظم سور وردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خطر واستاوي ساده چې دغه ملک چې د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی ته دای کوي ته دای کوي دا د 1955 د اکسي اوس خندار عزیز چې زه د ادم اشمتیا کارون کوي هغه اور سيدي یا نور سيدي ما ولې هغه ما خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احقاق
مې وکي ما غوا د حق خبر اوره سوال چې دا چې کوي دا غلطي دا په اسمبلی کې داس کوي دا بد خرسي او دا غریبان سره چې بد کیږي دا شیان کول
سبزاده صاحب د لارو بر د پښتنو د بیلتون په اړه ستاسو نظر څه د پښتنو د ډورن فکر سره ویشل څه وی دی په دې اړه ستاسو نظر
دا باندې زما نظر یو خو د سیاسي خلکو نظر دی یو د جوهر نظر د سرسنانو نظر دی زما نظر د جوهر نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زه چې د پښین یا د کوټ پښتون بولم پر ما باندې د لار او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شعرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي نارې هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرد راولاړ په افغانستان ګرد یا افغانستان په موږ ګرد دا یو لوی پښتونخوا لوی پښتونخوا جوړ شي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري بیرته به کشور کې شي کوي جنګونه تس دریاب نه لري نو څه फायदा وی یو لس په بل لس ټپټي چې ته مور چې په ګرد شي موږ دریاب نه لرو نو موږ چې دا د لې پراته یو موږ چون کې د سره کال څه زمږ ثقافتي زمږ کلتوري زمږ ذهني زمږ تعلیمي کوایف داسې اوسېدل چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اید دلته یو شی کې دایسې د غزه همیم هغه بیا انتظامی مشکلات چې موږ په شور سره یو څه بس چې خبر پښتون خو دی بیا خبر دین تاسو بیا به لوی پښتون خو دی
سال صاحب په 15 پته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه و په دې سیمه کې په نورو ژبو کې شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل څه وی دي په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې آیا تاسو په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1915 پته د جنگ یو دم ورسته میاشتې بعد چې موږ به د کندل رونا لګولې او زه په ژوند کې ما نظم ولیکي پښتو کې نو ولیکي په اردو کې مو ولیکي پښتو کې ولس کې ډېر خبرېدل ډېر چاپېدل رساله نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله نو هغه کې به ما هغه ولیکي او دا هغه نوم مکه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفته روزه یو هفته ایز اخبار راوتی اواز پښتون هغه د میرزر خان مندو خیل چې د ژوب وسیدونکو التیا کارخانه وی یا کاروبار غټ سرمایدار وو دا رئیس تل دا یو ډېر لایق فایق سړی ایډیټر وو یوسفی وسر لګی دی سینو یو وسر زیر سو هغه بس ما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی په سره پښته سي هغه ما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې د اترا شاعری ته مزاحمتي شاعری وای نو د اترا مزاحمتي شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډیره کړې ده یو نظم د کشمیر په باره کې کړې دی عمر از ما مجموعه کې شامل دی
او په هغه وخت کې د 15 پته د جنگ لپاره یا د کشمیر سره چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتنو شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنه کولې
زیاتره شاعرانو د پښتون خواغه د پېښور د سیمې دا راتلو د لیکون کې دغه خو او موزه ما غوته بکې دی بر منی اډر باندې پی سي ورلځلې دلته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد ساګر وو یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 1902 بیا کې وینم کای کړې وفات سو ډیر لایق فایق سره وو پنځه وو پانی به تور ته خلک استعمالوي د پښتون تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاتې دی اته ما خماتیرا کړو په 1950 کې چاپ کړو
او په پاک کچیر ساز د چاپ سو کتابونو کوم منظم د کوم منصور اثر د هغه په اړه معلومات راکړي
فلاند څوک به دا وایم چې زما د چاپ سو کتاب دا وخت کتاب د شپېته چاپ دی درې تر چاپ لاندې دی دا 15 پېته اسی مسوډي زما غټول چاپ نه چاپه سل خو دی تر سل څه زیات دی په دې کې لوه برخه پښتو ده تقریبا 15 پښتو ده 15 ډیرش اردو دی او دا نه دوی انګریزي دی درې څلور 15 شپږ عربي دی چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور 15 د فارسي دی پکې یو د میا صاحب کتاب دی حسابات روحاني یو کتاب درود دی هغه بل چا دی ما دې بچا په لیکل ما چاپ کړی یعنی په عربي او په فارسي کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دې بچا د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ما مجموعه یو ول کی چې ما څو ورې ذکر وکي ما شامل کړی دی
او کوم چې دغه ناچاپ اثر مو دی دا به بشپړ دی چاپ یې دوته تیار دی
یاره 15 شپږ مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دی او به بشپړ دی چاپ یې دوته آماده دی تیار دی خو زه ګورم چې دا تر سړی نسته یعنی سرا
رد دی چې زه پښتون یم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخري و درې سلور پنځه کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګي ګل یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دی دغه چې زما کم ترجیحات دی باقي درې سلور دی هم چې زه ژوند یم خلای مات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا سي نور نه دی خپل محور پنشن څخه څخه پنځه پنځه زر او کوم هم کار کوي تر چا په اجازه سوال زما چا پچ د ګران دا به سړی کاغذ لارځانه ورګي ډیر زیات ګران کاغذ بنو ورګي
او رسی پښتنه دا د پایک قدرت وایست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرش دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بې علمۍ کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ څه وینا ورته لرئ
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپېژنه بیا خپل پیدا کوونکی رب پالونکی رب وپېژنه ته عصري تعلیم حاصل کړه ته ساینسي تعلیم حاصل کړه ته پر مخ ولاړ شه ته ښه لیکونکي ولوله ته ښه شاعران ولوله ته ښه اخلاقي اقدار خپل کړه ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم اصل کا واجب تعلیم کیا کم ضروری دی دا غتغ اور سبت دنیا د اچا سپاتن پر مختق دا د اچ د اسری علم علم حاصل کی سنس علم دی حاصل کی پپټ سترګ دی چ پچاب سن دی بس
رادیوی مجله ار جمعه 12 بجے او هر سه شنبه سهار 8 بجے ووري
وغمې جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګخې نقل راوړی دا وایي دا نقل مې په دوو دلایلو خوښ دی یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی اضافي جملې نه لري نو راځئ واب ورو چې کڼې چونګخې ته څه ورپېښ شوي
د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه دوی پکې کندې ته ولوېدلې دواړو هڅه وکړه چې راوخیږي خو کنده خورا ژوره وه خورا ستومانه شوې ملګرو یې ورته وویل راوتلی نه شئ ځان مه پازابوئ مګر دوی یې خبره ونه منله د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته ځان ما پاسا بوي مرګ ته ولې به تکلیف غاړه نګدی دای وی چونګه هي حڅه بس کړه مرګ یې نګدی ولید زړې واچاو مړ شو مگر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ په دیوال بالا کې شو و بخوېدا بیا به یې زور وباهو بیا به ولوېدا او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګوخو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره ځان مه پازابوه مرګ حق دی هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیار وه ځان یې په تکلیف نه کړ مګر دې خپلې هڅې کولې په سلګونو ځله وغورځېده وپرڅېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي نورو چونګوخو ورته وویل زمون خبرو ته دی بیخی اهمیت نه ورکاو دی ورته وویل زه په وګونو درنه يم اټکل میکاو چې شابه سیرا کوي هڅه وی می
یو وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ځایر کس یادوي دا غلط انځوروي او یا یې غم ژاړي نو دا شعر عاطفي دی آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي
ډاکټر صاحب تیره اونۍ مو د اسطورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري څنګه یې پیژندلی شو
ډېره مننه ومن صاحب مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو بیا مو دا مو چې تخیل د کومو عناصر او د کوم پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي او هغه بحث مو تر استوري پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه. موږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي. که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غځېدلي دا د انسان د حواسو. موږ د بیرونی نړۍ وینو، اورو، یې لمس کوو، یې بوی کوو، یې او یا ځینې شیان څکو، پیښې ګورو، حادثې ګورو، ژوند ګورو، انسانان ګورو، ټولنه ګورو، ټول طبیعت ګورو. زموږ نه سوا چې څه دي دا ټول موږ ګورو او حس کوي د خپلو حواسو د لورې جذبوو. کله چې د بیروني طبیعت بیروني پیښې حادثې او دا ټول زموږ نه غیر چې څه دي دا ټول زموږ د حواسو د لورې جذب شي، دغه ممکن زموږ په ذهن کې وړ وړ عکس العملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکس العملونه په موږ کې پیدا کړي زموږ د ذهن له لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکس العملونه چې موږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو، دا ټول عکس العملونه عواطف دي. مثلا که موږ په خپل بیرونی محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي، موږ یو اړخ ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې. مثلا موږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي، په موږ کې د مینې عکس العمل راپارېږي. مثلا که موږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو، په موږ کې مایوسي راپارېږي. او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو، موږ خوشحالي ګو خاندو. دا ټولې پیښې رنګارنګ، زموږ غوسه، زموږ مینه، زموږ زړسوی، زموږ مایوسي، زموږ امید، او دا د انسان ټول ذهني تولیدات، ذهني عکس العملونه چې د رنګارنګ پیښو د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي، دا عواطف دي. ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي، کله کله د ذهني پیښو نه. داسې هم کېدای شي چې موږ په یوه تیاري کې ناست وو، په تنهایی کې، په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زموږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي، یا وژړو، یا وخاندو، یا وای وای وکړو، او یا شعر ولیکو، یا په هغې پېښې پسې خپه شو، یا خوشحال شو د هغې پېښې په اړه زموږ یو برداشت راوپارېږي. دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کوي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې، خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکس العملونه په عواطفو کې شامل دي، او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکس العملونه په یو شعر کې راغلي وي، موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه، په دې وطن کې و همدغه سوده کار سرونه، په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون، د نیمې لارې مل نامرد ژوندون، په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب یو شعر دی چې زوال خدای قبر کړي په روی د ملایکو، شیطان له خرمسته وګډېدلی په جماعت کې، دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم، د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي، په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکس العمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی، غرور، مایوسي، او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو، کب ته وي خوږې د سمندر وبه. دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس، د هجرت یو حس، دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې، په چاپیریال کې، په طبیعت کې پیښې ګڼي دي، حوادث ګڼي دي، ابجکټونه او سبجکټونه شان ذهن دي، همدغومره زموږ عکس العملونه او عواطف هم ګڼي دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی راوړی وي او یا به یې مینه راوړې وي، موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که موږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې موږ مخکې یاد کړل، حتی که اساطیر پکې وي، یو که هر څه پکې وي، کله چې په شعر کې عاطفه نه وي، فکر کیږي چې دغه شعر به زیات ژوندونه کړي، ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کره کتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شبې زیږنده وي، د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي، او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر وختي وي. که چیرې د شاعر ذهن د هیڅ پیښې په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی او دای د عکس العمل په خلا کې تصویرونه جوړوي، دغه تصویرونه به هر څه وي، ډېر به ښکلي وي، ډېر به نوي وي، خو کله چې د دې تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده، کیدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوندونه کوي او ډېر دغسې شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفي ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي، په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا
او دا خبره زه د مولانا روم ډی یو مهم شعر دی چې هغه باندې تشریح کیدی شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است لیکن در زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې که چیرې اوبه د کشتی لاندې وي نو د کشتی د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او که چیرې اوبه د کشتی منځ ته راشي نو کشتی ډوبوي او د کشتی د غرقېدو سبب کیږي. عاطفه د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې یو اړیکې لري. که د نور ټول سور د عاطفي کشتی ډوبه کی، د نو ټول نصور دی اوبو غونتی دی، دوی باید د عاطفي تر پچایې لاندې وي، دغه نور نصور په شیر کې بریالي شي او د عاطفي مری خو په کې او یا عاطفه د عاطفي کشتی لاندې کی، بیا کېدلی شي چې شعر ژوندی پاتنه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلات او د آهنګ اوج واورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري، د خلکو په زړونو او په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ، ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او آهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلا شي، چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی. او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور ارو مرو مرور د دې کلماتو تکرار نه یو خبره زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاس بری ده، غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته، خو چون یوه عاطفي تجربه پکې ده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نقش دی. او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفي نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسې د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي، له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي، مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده د تصویرونو، د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب دې د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیحي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیحي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي، دا تصویرونه، تشبیهات، دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي، د عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی. او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته ده په لومړي شعر، ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره ده او د دوی په شعر کې د عواطفو عاطف پراخ دی، هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو، د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزورې وه، په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره وراچولې، د ژوند یوه تجربه یې پکې ورشریکه کړې، معنا ده چې یو عاطفه یې پکې زیاته کړې او د حافظ شاهکار شاعري ورنه زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
Zuma John.